جی شوی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره يم. په دې یو سات کې درته د افغانستان او سیمې د حالاتو او غټو په خو پاره ریپورتونه او مطالب لرو. ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د بریتانیا او امریکا مشانو د افغانستان پر مسلې خبري وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي غزنی ته تللی. ټاکل شوی د نن د ایران د ولسمشر د ورستوي انتخاباتو د نتایجو پر ضد د نړۍ په مختلفو سیمو کې مظاهره وشي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا له سر ریاسم ګورډن براون سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د غدواړه مشان د جمعې پر ورځ په ټلیفون سره وشخېدل او په دې ټینګار وکړ چې د ناټو نور غړي هیوادونه باید له دوی سره د افغانستان په جګړې کې بشپړه برخه واخلي. ګورډن براون او باراک اوباما وروسته تر دې د افغانستان پر مسلې خبري وکړي چې د دوو هیوادو د عسکرو تلفات په وروستیو کې په افغانستان کې نسبتا ډېر شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ځانګړی استازی پرون غزنی ته ولاړ. د افغانستان په دغه مرکزی ولایت کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر مسلې لنډې خبري وکړې او وی ویل هغه چاته چې افغانان رایه ورکوي نړیواله ټولنه به د هغه ملاتړ کوي. ریچارډ هولبروک تیره سیشن به پاکستان ته ولاړ او د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته راغی. د ښاغلي هولبروک د غزنی ته سفر په اړه پر روانه خبرونه کې رپورت لرو. د بریتانیا د دفاع وزارت پرون وویل دغه هیواد نور یو 315 سرتیری افغانستان ته استوي څو دغلته په وروستیو جګړو کې د وژل شوو انګلیسي عسکرو ځای ډکړي. په هلمند کې د طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه پورې په روانه میلادي میاشت کې 19 بریتانوي سرتیری له طالبانو سره په جګړو او بمی چاودنو کې وژل شوي دي. دا په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې د بریتانوي سرتیرو لپاره تر ټولو لویه خونړۍ میاشت ثابته شوې ده. بریتانیا په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګښت په هدف د خپلو سرتیرو شمیر 9150 تنو ته لوړ کړی دی. د امریکا دوه عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ دانه دی ویلي چې دا سرتیری څرنګه او په کومه سیمه کې وژل شوي دي. له دې نه مخکې په افغانستان کې نړیوالو سلساتو ځواکونو پرون اعلان کړی و چې د سویډن ځواکونو د افغانستان په شمال کې مزار شریف ته نږدې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د افغان دولت درې وسلوال مخالفان ووژل. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت ویلي په ګوانتنامو زندان کې د بند د کم عمر زندانی دوسیه به د جنایي تحقیقاتو له مخې وڅېړل شي او هغه به نور د یوه زندانی په توګه نه ساتل کیږي. دا پریکړه په ګوانتنامو کې د افغان بندي محمد جواد پاړه شوې چې په 2002 میلادي کال کې پر امریکایي ځواکونو د لاسي بم د حملې په تور نیول شوی و. په دغه پیښه کې دوه امریکایي سرتیری او د هغوی یو ترجمان ژوبل شوي ول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي جواد هغه مهال چې دا حمله یې وکړه 12 کلن و. په ایران کې د وروستیو لنجمونو انتخاباتو له امله د پارېدلو مظاهرو په وړاندې د ایران د حکومت د سختګیری او زور زیاتی په عکس العمل کې نن د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې مظاهرې پلان شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر د حقونو نورې ډلې چې دا مظاهرې تنظیم کړي له تهران نه غواړي چې د مظاهره کوونکو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی او د زور کارول بند کړي او په وروستیو ناارامیو کې نیول شوي کسان خوشي کړي. دغه مظاهرې په نیویارک، برلین، پاریس او امستردام کې جوړې شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ولسمشر محمود احمدی نژاد ژغ کړی چې د خپل مرستیال په توګه د اسفندیار رحیم ماشی له انتخابات هیر شي. خامنهي د تهران په پوهنتون کې د جمعې د لمانځه پر مهال له احمدی نژاد څخه دا غوښتنه وکړه. د ایران د ستر مذهبي مشر له دغو څرګندونو وروسته سلګونو سخت دریځو محصلانو د تهران په لارو او سړکونو لاریون وکړ او له احمدی نژاد څخه یې وغوښتل چې له ماشی نه ملاتړ ونه کړي. او د ایران دولتي خبري اژانس ارناوي د دغه هیواد د هوایي کرښو یو مسافر وړونکی الوتکه د مشهد په هوایي ډګر کې د ناست پر مهال نسکور شوې چې له عملی ولس پرلی وشل شوې دي. ارنا اژانس خراسان ولایت د مرستیال په حواله خبر ورکوي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 19 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارنا دولتي خبري اژانس ویلي د روسي سخت دغه الوتکه د ناستې پر مهال له رنوې وښویده او اور پکې ولګید. دا د روانې میاشتې له 15 نیټې را په دېخوا په ایران کې د الوتکې د رالویدې دوهمه خونړۍ پیښه ده. له دې نه مخکې د ایران په قزوین ښار کې د بې مسافر وړونکي الوتکې د لویدو په پیښه کې 168 کسان وژل شوي وو. د عراق په شمال کې میشت کردان نن د خپل سیمه ییز پارلمان او راتلونکي مشر د انتخاب لپاره رای ورکوي. د اربیل، دهوک او سلیمانیه په ولایتونو کې د کوردی پارلمان د 1200 څوکیو د انتخاب لپاره د انتخابات ترسره کیږي. تمه ده چې د کوردی سیمو اوسنی مشر مسعود بارزانی به بیا وټاکل شي. د نوموړي دیموکرات ګوند او د عراق د ولسمشر جلال طالبانی د کوردانو د دیموکرات اتحاد په دغو انتخاباتو کې له 3 ائتلافونو سره سیالي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هندوراس د لری کړی شوي ولسمشر مانویل زولایا لخوا خپل هیواد ته د لنډ وخت لپاره داخلېدل یو بې احتیاطه عمل بللی دی. زولایا تیره ورځ د دې لپاره چې د خپل هیواد له پوځي مسؤلانو سره په تماس کې شي د نیکاراګوا له خاورې خپل هیواد ته ننوت. نوموړي وویل وروسته له هغې چې د امریکا په منځګړیتوب په هندوراس کې د کودتا له مشرانو سره خبرې ناکامه شوې، مجبور شو چې په خپله اقدام وکړي. دا او د دې سات خبرونه.
اته بجې او دقې دي. د امریکا او برتانیا مشرانو د ناتو تړون له غړو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په جګړه کې د دوی سره اوسنۍ پیټې شریک کړي. په فراه ولایت کې د نا امنیو او د افغانستان په شمال کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو حال درکو. ټاکل شوې ده چې په روانه اونۍ کې په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه لویه غونډه جوړه شي. د راتلونکو انتخاباتو په اړه رپورټونه هم په دې خپرونه کې اورېدلی شئ. د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو. د افغانستان په اړه د نورو رپورټونو سربیره د پاکستان د بې ځایه شوو خلکو له وروستي حاله مو خبرو. ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په افغانستان کې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پورز د تلیفون لالارې د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او دواړو مشرانو پر دې ټینګار وکړ چې د ناټو نور غړي هیوادونه باید د جګړې پیټه له دوی سره شریک کړي. باراک اوباما او ګورډن براون په هلمند کې پر روسي جګړې هم خبرې وکړې چې پکې د دغو دوو هیوادونو پوځیانو ته نسبتا ډېر تلفات اوښتې دي. بریتانیا په امریکا پسې تر بل هر بهرني هیواد په افغانستان کې ډېر پوځیان لري او د دوی د عسکرو د تلفاتو شمیر د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر ننه 138 ته رسیدلی دی چې دا شمیر د دوی د عراق تر تلفاتو ډېر دی. د ګورډن براون او باراک اوباما د تلیفوني خبرو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا سر اعظم ګورډن براون د دې موضوع پر اهمیت ټینګار وکړ چې د ناتو نور غړي هیوادونه دي په افغانستان کې د سختې جګړې پیټې له دوی سره واخلي. د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر جاک سټیراپ مخکې ویلي و چې بریتانیا د ناتو د نورو غړو هیوادو په تناسب ډېر څه په افغانستان کې د جګړې په برخه کې کوي. باراک اوباما او ګورډن براون د افغانستان په جګړې کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ډیر برخې اخیستنې مسله د ټلیفون له لارې مطرح کړه. دا مسله وروسته تر دې یاده شوه چې بریتانیا اعلان وکړ چې افغانستان ته به 125 نور عسکر واستوي څو د هغو پوځیانو ځای ونیسي چې له طالبانو سره په جګړې کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له لندن څخه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس تر رپورټ له مخې د سر اعظم براون دفتر وویل دواړو مشرانو د جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د ناټو له نورو غړو هیوادو سره د پوځي هڅو د شراکت ترڅنګ په ملکی چارو کې د همکارۍ خبره هم یاد کړه. بریتانیا موقتا خپل عسکر په افغانستان کې تر 9000 زیات کړی دي څو را روانه میاشته ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره زمینه مساعده شي. بریتانیایي او امریکایي ځواکونو ته د هلمند په روسي جګړو کې درنې مرشوب لیا وشتې دي. په دغو جګړو کې چې د روانې میاشتې له پیله شروع شوي 19 بریتانیایي سرتیري وژل شوي دي او له لویه سره د جولای میاشت د امریکایي او بریتانیایي ځواکونو لپاره له 2001 کال را په دې خوا تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. د دغو تلفاتو سربیره د بریتانیا او امریکا مشرانو څرګنده کړه چې په هلمند کې عملیات ښه پرمخ تللي دي. د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې د امنیت د تامینېدو د هڅو ترڅنګ دي د حکومتدارۍ مسلې ته توجه وشي او اقتصادي پرمختګ ته هم باید پاملرنه وشي څو ټاکلي هدف ته ورسیږو. د ګوردن براون د دفتر د اعلامې له مخې ښاغلي اوباما او ښاغلي براون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه او ویویل چې د دې لپاره چې د افغانستان راتلونکي انتخابات خپل اعتبار ولري نو باید تر وسه وسه دې ته کار وشي چې دې ته زمینه برابره شي چې ډېر خلک برخه پکې واخلي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي استازی له هلمند غزنی ته لاړ. رچرډ هولبروک د پنجشنبې په ورځ له پاکستان افغانستان ته راغلی او بیا هلمند ته ولاړ. هولبروک په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي داسې لارې چارې خپرې کړي چې د افغانستان د روانو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان بیا پاکستان ته وانه وړي او تیروتنه تکرار نشي. د غزنی په سفر کې له ښاغلي هولبروک سره د سویډن د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان هم ملګري وو. د په دې ولایت کې د افغانستان د راتلونکي انتخاباتو پر اهمیت هم خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د غزنی د سفر په اړه له احمد شیبر جزئیات اورو.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي استازي په غزنی کې وویل د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې ستونزې شته خو داسې هم نشي کېدای چې هغه معیارونه په پام کې ونیسو چې تر اوسه د هغوی د ترلاسه کولو لپاره امریکا په خپل هیواد کې هم هڅې کوي. رچرډ هولبروک پرون غزنی ته ولاړ او د هلته د پولنډي او امریکایي پوځیانو په اړه خبرې وکړې او ویویل چې د افغانستان د راتلونکي انتخابات به نیمګړتیاوې لري خو څه چې موږ غواړو هغه قانوني انتخابات دي، داسې انتخابات چې افغانان په خپله خوښه یو څوک وټاکي او چا چې انتخابات وګټل نړیواله ټولنه به د هغه ملاتړ وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د خپل کار په اړه وویل چې زما د وظیفې تر ټولو ګرانه برخه دا ده چې ډاډه شو چې خلک په اروپا او امریکا کې پر دې پوه شي چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو پاتېدل څومره مهم دي. ښاغلی هولبروک بیا د القاعده له لورې په نیویارک او واشنګټن باندې د 2001 میلادي کال بریدونو ته اشاره وکړه او ویویل دا عراق نه دی، دا ویتنام هم نه دی، دا هغه ملت دی چې مستقیما د سپتمبر له 11 نیټې سره ارتباط لري. له رچرډ هولبروک سره د غزنی په سفر کې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بلډیت او په کابل کې میشت یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان ملګري وو او د وویل چې د اروپایي ټولنې او امریکا اتحاد له یوه بله نه بېلېدونکی دی. رچرډ هولبروک په اسلام آباد کې تیره اونۍ وویل چې نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې دا ځل د جګړو پر مهال دا تیروتنه تکرار نه کړي چې وسلوال له افغانستانه پاکستان ته واوړي. اسلام آباد په دې برخه کې د هلمند له جګړې سره اندېښنه څرګنده کړې وه.
د سیمې لپاره د امریکا د خاص استازي د سفر په اړه چې هلمند او غزنی ولایتونو ته کړی دی د احمد شیبر څخه مو رپورټ واورېدل. د امریکا استازي په داسې حال کې په افغانستان کې دی چې زرګونه امریکایي مرینز یا سمندري ځواکونه د افغان ملي اردو سره یو ځای د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې د طالبانو د ځپلو لپاره په پراخو عملیاتو بوخت دي.
د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادي رادیو.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. تیر ورځ د فراه ولایت د والی په ملمستون کې یو چاودنه شوې چې یو تن پکې ټپي شوی دی. د دې او په فراه ولایت کې د وروستیو پیښو حال له سیمینه د آزادي رادیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت د مقام په ملمستون کې د ولاسی بم د غرزولو له عمله د فراه ولایت د والی وطن مشاور ټپي شو. د فراه ولایت والی روح الله امین په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل: همداشان دوی ورځې مخکې هم د یو بل لاسي بم په چاودنه کې د فراه په ښار کې نه تنه ملکي وګړي ټپیان شول چې د یو تن ځاني وضعیت کړکېچن ښودل شوی دی. د دې پیښو سره سره په یوه بله پیښه کې تېره ورځ د ملي اردو پر قطاج د بلابلوک ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د توپ په حال کې وو د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا برید ترسره شو. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویاند بولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوی ولستانه د ملي اردو سرتیري وژلې دي خو د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبره پکله کړدوي او وایي چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. سمنوال جمع خان د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د عملیاتي څانګې سنبالونکي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
انفجار کړی او هم داسې اړه
د بلابلوک ولسوالۍ د فراه ولایت د نامنو ولسوالیو څخه یوه ده او ډیر وخت پر کورنۍ او بهرنیو قطارونو د همدې ولسوالۍ په سیمه کې بریدونه ترسره کیږي.
له دې سره چې افغان او نړیوال ځواکونه وایي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریالیتوب روان دي، د افغانستان په نسبتا آرامه سیمه شمال کې د وسلوالو یوه نوې ګډه جبهه پرانستل شوې ده. د افغان چارواکو په وینا په دې نوې جبهه کې د ازبکستان د اسلامي حرکت د ډلې چې له القاعده شبکې سره په تړاو پیژندل شوې وسلوال غړي هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې اړه یو مطلب برابر کړی چې خلاصې د حسیب شهید په رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د الماني ځواکونو په ګډون ګډ پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې عملیاتو هدف په دې سیمه کې د ازبکستان د اسلامي حرکت د فعالیتونو مخنیوی دی. د ازبکستان د اسلامي حرکت وسلوال د افغانستان او پاکستان په سرحد د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سیمه پریخې او په یو ترتیب یې ځان د افغانستان شمال ته رسولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال محمد ظاهر عظیمی وایي د عقاب په نامه د عملیات ډیر ښه پر مخ روان دي.
فشاري کې ظاهرا توسط عملیات
چې د پاکستان د پوسټ لوري پر وسلوالو باندې په جنوبی وزیرستان کې دی، یو شمیر بهرني اورپکی په ځانګړي توګه د طاهر یولداش غړي د افغانستان شمال ته راغلي. د افغانستان ملي اردو د دغو کسانو فعالیتونه کنټرول کړي او د اوقاف په نامه عملیات به د دوی فعالیتونه شند او د شمال امنیت به ټینګ
کړي.
د ازبکستان د اسلامي حرکت ډله یو سخت دریزه ډله ده چې له القاعده سره په تړاو ګڼل شوې ده او د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې فعالیت ممنوع شوی دی. د معلوماتو له مخې د دې ډلې وسلوال په 1990 کال کې له القاعده سره یو ځای په افغانستان کې جګړه کوله. د خبرونو له مخې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره د دوی یو شمېر غړي ووژل شول او ځینې د پاکستان قبایلي سیمو ته وتښتېدل. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دې ډلې نوم د خلکو خولې ته لوېدلی. د راپورونو له مخې ویل کیږي چې د دې ډلې پلویان د مې د میاشتې راهیسې د تاجکستان په ختیځ کې د ازبکستان او قرغزستان په حملو کې لاس لري. د ازادي رادیو د تاجکي څانګې له لوري په یو سبچي ویغه کې یو کس چې ځان د یولداش په نوم د دې ډلې مشر معرفي کوي وایي چې د تاجکستان د بیړنیو حالاتو د وزیر میرزا زیایوف په وژل کې لاس نه لري. پاکستاني سرچینو خبر ورکړی و چې څونه مخکې د افغانستان سره پولې ته نږدې یولداش ټپي شوی دی، خو دا وخت افغان چارواکي ادعا کوي چې د یولداش ځینې وسلوال د دولت له مخالفینو سره لاس یو کړی او له حکومت سره جنګیږي. د کندز په عملیاتو کې چې هدف یې د انتخاباتو د مخه د امنیت ټینګول دي، 300 الماني او 900 افغان سرتیري برخه لري. دا وخت د کندز په چاردره کې عملیات روان دي او چارواکي وایي تر اوسه یې دلته د دوو بهرنیانو په ګډون د دولت 14 مخالف وسلوال وژلي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 هم اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې په مسکو کې د رواني سوي میاشتې په 28 نیټه د افغانستان په اړه یو لوی غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به له بهرنیو هیوادونو او افغانستان څخه راغلي استازي او سیاسي مسؤلان ګډون وکړي او په افغانستان کې به د ثبات د راتلو او راتلونکو انتخاباتو اړه پکې خبرې او بحثونه ترسره شي. له مسکو نه فرید عمر په ریپورت لري.
دا مطلب په مسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار څرګند کړی دی او زیاتوي چې دغه کانګرس د دغه مرکز په نوښت جوړیږي. د مسکو په غونډه کې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو څخه د افغانانو استازي ګډون کوي. د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار وایي چې په دغه کانګرس کې د روسیې، د پخواني شوروي اتحاد او اروپایي هیوادونو، همداشان د امریکا د متحده ایالاتو، هند، ایران او پاکستان افغانستان د افغانانو استازي ګډون کوي. امداراس په دغه کانګرس کې له افغانستان څخه د ماجرون د چارو وزیر، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي، د ولسمشري لپاره د درې کاندیدانو سلاکاران، اریو د جمهور رئیس حامد کرزي، د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ډاکټر عبدالله، د مالیه د پخواني وزیر اشرف غنی احمدزی او امداشان یو شمېر سیاستوال، ټولنیز شخصیتونه او یو شمېر ماهرین ګډون کوي. د غونډې برخوال به په افغانستان کې د سولې، ثبات او ټکاو په اړه خبرې کوي. د کانګرس د تنظیم او انسجام د چارو مسؤلین وایي چې یو میاشت وروسته په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګا شوراګانو لپاره ټاکنې کیږي، نو دا کانګرس چې د بهر میشتو افغانانو په ګډون جوړیږي د افغانستان لپاره له سیاسي پلوه ډیر مهم او د ټاکنو پر پروسې شاغز شندلی سي. عمر نثار وایي تصادفي نه ده چې په 2009 میلادي کال کې په روسیې، اروپا او د فارس د خلیج په هیوادونو کې د افغانستان د حالاتو په اړه کنفرانسونه او ګردي میزونه جوړ شوي دي.
د 1988 کال انتخابات په کابل کې د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان ګوند مشر مولوي محمد سعید هاشمی چې د افغانستان د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې کاندید و، د جمعې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. د کابل د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې د سلګونو کسانو ترڅنګ ولسمشر کرزي هم ګډون درلود. ښاغلي کرزي ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به د سعودي عربستان د پاچا په منځګړتوب په افغانستان کې یو لویه جرګه جوړه کړي او د دې جرګې په مرسته به د دولت مخالفین پخلاینې او سولې ته راوبولي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
ولسمشر حامد کرزی چې د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان د ګوند د مشر مولوي محمد سعید هاشمی مننه وکړه چې د په ګټه خپل کاندیدې تیر سو. کرزی وویل د بریالي کېدو په صورت کې به زیات پام د امن راوستلو ته اړوي. شغلی کرزی وویل په تیرو دریو کلونو کې درې ځلې د سعودي عربستان پاچا ته لیک لیږلی، ټلیفوني او مخامخ خبرې ورسره کړي چې د سولې په ټینګښت او د دولت د مخالفینو په پخلاینه کې مرسته وکړي. حامد کرزی زیاته کړه د بریالي کېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نورو هڅو ترڅنګ یوه لویه جرګه رابولي چې ملي پخلاینه غښتلې کړي.
تر ټولو مخکې ارزو د افغانانو چې دې خاورې ته سراسري سوله راسي او زموږ بچیان او مندې او خوندې او کورونه پر کرار سي، هغه په هغه توګه چې موږ غوښته ترلاسه نسو، بلکې زموږ د بچیان وینه نن هم تویږي، کورونه نن هم نارامه دي. اول مرام زما په افغانستان کې د سولې راتګ او ټینګښت او د افغانستان دننه جرګه جوړ سي او طالبان او علما او حزب اسلامي او ټول هغه کسان چې پابندي دي هغه راسي دې خاورې ته او په دې پراخ جرګه کې ګډون وکړو او دا جرګه د خادم حرمین شریفین تر اهتمام لاندې وسي.
شغلی کرزی وویل په افغانستان کې د اوو کلونو په تیریدو سره اوس هم ناامنی ده او زیات ملکی افغانان وژل کیږي. خو د شغلی کرزی په وینا خلکو هیڅکله شکایت نه دی کړی او تل په چپه خوله قرباني ورکړې ده. کرزی د بهرنیو ځواکونو هغو کړنو ته هم ګوته ونیوله چې په خپل سر د شپې لخوا د تلاشۍ په بهانه د خلکو کورونو ته ننوځي، خلک له ځانونو سره بیایي یا یې په ډزو وژني. شغلی کرزی زیاته کړه له نړۍ سره به د بریالي کېدو په صورت کې نوی قرارداد کوي چې د ټروریزم ضد جګړه کې باید ملکي افغانان زیان ونی ویني. د حرکت انقلاب اسلامي او ملي افغانستان د ګوند مرستیال موسی خان هوتک غونډې ته وویل د دې ګوند شغلی کرزی د ځان لپاره مناسب کاندید وباله، نو ځکه یې ملاتړ وکړ او د دې ګوند مشر له خپلې کاندیدۍ د په ګټه تیر سو.
وکړ شو چې باید د داسې یو کاندید سره خپل قوت یو ځای کړو چې حسنات یې تر نورو کاندیدانو زیات او سیئات یې کم وي. اکثرو مشرانو او ملګرو چې د ډیر جر و بحث او غور مطالعې څخه وروسته د حرکت انقلاب اسلامي مناسبه وګڼله، هغه ښاغلی حامد کرزی و.
د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید مولوی محمد سعید هاشمی په داسې حال کې د شاغلی کرزی په ګټه خپل کاندیدې تیریږي چې د پنځمه پورس په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه د کاندیدانو ترمنځ د ائتلافونو او د یو په ګټه د تیرېدو وخت اوس تیر سوی، ځکه د رایو پاڼې په ګرانه بیه چاپ سوي او دا کار شای خلکو ته ځینې ستونزې جوړې کړي.
د جمعې پر ورځ د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په یو خرګوټي زرغون ښار کې د وو ولسوالۍ او د سلیمان خېلو د قوم مشرانو په یو غونډه کې په آینده انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزی له کاندید ملاتړ وکړ. په عین حال کې په همدې ولایت کې د بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ هم یو پراخه غونډه جوړه شوې وه. په دې اړه لسیمې زموږ خبریال رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او زیات شمېر ولایتونو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو انتخاباتي منډې تر ډېر حساس پړاو ته رسېدلې، د جمعې په ورځ د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په خارګوټي زرغون ښار کې د اوو ولسوالیو په زرګونو تنو ځایي اوسیدونکو قومي مشرانو دیني عالمانو او رولاندو د یوې پراخې راټولیدنې په ترڅ کې د کاندید ښاغلي حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د یې د ولسمشرۍ د راتلونکي چوکۍ لپاره تر ټولو غوره او مناسب شخص وباله. د پکتیکا په ولایت کې د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاني وطن مسؤل قومي مشر سلام جان وویل د ولسمشرۍ راتلونکي چوکۍ ته کاندید او اوسنی جمهور رئیس حامد کرزي د یو لړ ټولنیزو او اقتصادي ستونزو او بهرنیو مداخلو سره سره د تیرو پنځو کلونو په بهیر کې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت، بیا رغونې، ملي یووالی او پخلاینې او د ډیموکراسۍ د غوړېدا او پرمختیا په لاره کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار اوچت ساتلی دی. دا د پکتیکا له خلکو وغوښتل چې د ټولټاکنو په ورځ د خپلې رایې د حامد کرزي په صندوق کې واچوي. د حامد کرزي څخه د ملاتړ په دې غونډه کې د سلیمان خېلو د ستر قوم په استازیتوب قومي مشر حاجي نیک محمد په خپلو څرګندونو کې په پکتیکا کې د حامد کرزي په لارښوونه د هغو رغونیزو پروژو یادونه وکړه کوم چې په تېرو پنځو کلونو کې د دې ولایت مرکز او اړوندو ولسوالیو کې بشپړې شوې دي. ته زیاته کړه د سلیمان خېلو قوم هوډ کړی چې د ټولټاکنو په ورځ به خپلې رایې حامد کرزي ته ورکوي. که د پکتیکا ولایت د خیرکوټ په ولسوالۍ کې د سلیمان خېلو د قوم اوسیدونکو د کاندید حامد کرزي په پلوۍ غونډه وکړه، اخوا د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو او قومي مشرانو بیا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندید ډاکټر اشرف غني احمدي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او دا یې د ولسمشرۍ د راتلونکي چوکۍ لپاره وړ شخص وباله.
گرانو وطن والو، راځي چې د یو زرو درې سوه اته اتیا کال د اسد پر نهه ویشتمه نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې برخه واخلو او د ولسمشرۍ او ولایتي شورا لپاره د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړو. د ټاکنو پر ورځ به تاسو دوې رای پاڼې ترلاسه کړئ. شل رای پاڼه د ولسمشرۍ او نسواري رای پاڼه د ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو کې هر کاندید بریالی بلل کېږي چې تر پنځوسو فیصدو زیاتې رایې واخلي. که یو کاندید هم تر پنځوسو فیصدو زیاتې رایې وانخیستلی شي، نو کومو دوو کاندیدانو چې تر ټولو زیات رایه ترلاسه کړې دي د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون کوي. همدارنګه د ولایتي شوراګانو څلورمه برخه څوکۍ ښځو ته ځانګړې شوې دي. یاد ولرئ چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د رایه ورکولو کار ته اړتیا لرئ. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بړیا شمېره ووهئ.
او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه جناقه الکوزي وړاندې کوي.
په امریکا کې خبرېدونکې کرسچن ساينس مانیټر رسپانې په وروستۍ ګڼه کې امریکا غواړي د هلمند ولایت عملیاتو ته افغاني بڼه ورکړي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د افغانستان د ملي پوځ او ملي پولیسو له روزنې څخه د امریکایي پوځیانو یو هدف دا دی چې دا ځواکونه د وسلوالو ضد جګړو کې فعاله ونډه ولري او عملیات افغاني بڼه پیدا کړي. رسپانې لیکي که څه هم چې په دې کار کې ستونزې شته، خو په عملیاتو کې افغاني ځواکونو ته زیاته ونډه ورکول مثبت اغېز لري او دا ځکه چې بهرانیانو ته تل په افغانستان کې د یرغلګرو او اشغالګرو په سترګه کتل شوي او خلک ورباندې زیات باور نه کوي. له بلې خوا د افغانستان ملي پوځ په خلکو کې یو څه اعتبار او حیثیت حاصل کړی او همدا وجه ده چې له وسلوالو سره جګړو کې ملي پوځ برلاسی دی. کرسچن ساینس مانیټر لیکي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو افغاني کول کوم نمایشي حرکت نه دی، بلکې دا په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه اساسي برخه ده. ورسپانه د څېړونکو په حواله لیکي د افغانستان د ملي پوځ روزنه او غښتلتیا د بهرنیو ځواکونو د لګښتونو په نسبت ارزانه ده او له بلې خوا که افغاني پوځیان په سم ډول وروزل شي، نو په ولس کې د ګټلي اعتماد په رڼا کې به اغیز زیات وي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکریستل ممکن په دې نږدې وخت کې خپله ارزونه بیان کړي او تمه ده چې په دې ارزونه کې به د پوځي عملیاتو په خاص ډول د هلمند ولایت په عملیاتو کې د افغانستان د ملي پوځ د عسکرو د شمیر په زیاتولو ټینګار وکړي. بلې امریکایي ورسپانې لاسنز سټیمز په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه چې بهرني ځواکونه ولې په افغانستان کې د خپلو تلفاتو خبرې نه کوي یو مقاله لیکلې او د امریکا د پوځي چارواکو په حواله لیکي په دې اړه زیات دلایل موجود دي. دا چې د تلفاتو په اړه نارې سورې بندې شوي، نو د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې هم کمی شوي. کله چې په جګړو کې د مرګ ژوبلو په اړه له مبالغې ډک راپورونه خپاره شي، نو د افغانانو اندېښنې هم ورسره زیاتې شي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله وایي، د تلفاتو د راپورونو په خپرېدو سره خلکو ته غلط پیغام ورکول کېږي او په عین حال کې په دې هېواد کې د ډېره بهرانیانو په امنیت باندې ناوړه اغېز لري. دا ځکه چې بهرانیان د طالبانو د وژلو لپاره افغانستان ته نه دي راغلي، بلکې هدف یې د افغانانو حفاظت او ساتنه ده. همدا دلیل ده چې د امریکا پوځیانو په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د تلفاتو په اړه دي تفصیلي راپورونه نه ورکوي.
د سحر اتنی می بچی شوی احمد شبر را سر په سټوډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لته خبرو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د بریتانیا له سر اعظم ګوردن براون سره پرون په ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ځانګړی استازی پرون غزنی ته ولاړ. د بریتانیا د دفاع وزارت وویل دغه هیواد نور یو 15 سرتیری افغانستان ته استوي، څو دغلته په وروستیو جګړو کې د وژل شویو عسکرو ځای ډک کړي. د امریکا دوه عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې ووژل شول. په ایران کې د وروستیو لانجمنو انتخاباتو له امله د پارېدلو مظاهرو په وړاندې د ایران د حکومت د سختګیرۍ او زور زیاتي په عکس العمل کې نن د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې مظاهرې پلان شوې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د دغه هیواد د هوایي کرښو یو مسافر وړونکي الوتکه د مشهد په هوایي ډګر کې د ناستې پر مهال نسکوره شوې چې له امله یې ولس پرلۍ وژل شوې دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندز ولایت د کرنې ریاست د روان کال د غلې په حاصلاتو کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکوي. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال د کندز د کرنې له سرپرست مشر محمد ابراهیم ترکمن سره د مرکې پر بنسټ په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د هغو راپورونو له مخې چې د کرنې وزارت ته رسیدلی دي، ویل کېږي چې د کندز ولایت په سطح سږکال د غلې په حاصلاتو کې 1,16,000 ټنه اضافه تولید راغلی دی چې په تیرو 10 کلونو کې ساری نه لري. دغه خبره د کندز د کرنې ریاست سرپرست محمد ابراهیم ترکمن له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه. دا چې د دغه زیاتوالي علت په څه کې دی، ښاغلی ترکمن داسې وویل:
علت همدی کې امثال حاصلات خوب بدستاور زارین یکی موضوعی بارندگی
دی. دی خبر ایلات خو یو داده چه کال بارانی و او بو پریمانوی، او بل ایلات داو چه کروندگرو تا دی کرن وزارت او همکار و مؤسسات لخوا با کیفیت کیمیاوی سرا او اصلاحشوی تخمونه و ویشل شول. کچیر داغ پروسه دوام پیدا کری، نیوازی با کروندگر خود کفاشی بلکه افغانستان با هم دی خود کفایی پلوری و خوزیگی. ویل کیگی چه دی دغه مازاد غلی پا پامکنی ولو سره د کرنې وزارت د هغه تصمیم لمخې چې سږ کال به د افغانستان په سطح 100,000 ټنه مازاد غله له کروندګرو څخه د ورځې په لوړ نرخ پیری او د سیلوګانو په سټاک کې به زیرمه کوي. د کندز د کرنې ریاست ته سپارښتنه شوې ده چې د ټول کندز له کروندګرو او کوپراتیفونو څخه 15,500 ټنه غنم وپیری چې د ښاغلي ترکمن په وینا بودجه کندز ته رسیدلې هیله کیږي چې ډیر ژر به یې په پیرودنه پیل وشي. ښاغلي ترکمن په دې باب چې دا مهال د کندز کروندګرو اساسي ستونزې څه دي او څه ډول د حل لاره مومي، داسې وویل:
سلسله مشکلات در راستای تولید زراعت زارین ما به او مواجه هست. علت
زموږ کروندګر له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي چې عمده برخه یې د کرنیزو ماشین آلاتو نه لرل دي. له همدې امله په کرنه باندې زیات زیار او لګښت کوي، خو حاصلات یې د زیار او لګښت په پرتله کم وي. له دې امله چې په کندز کې په سلو کې 80-15 پورې خلک په کرنه لګیا دي، نو باید چې هم دولت او هم هغه کورنۍ او بهرني مؤسسات چې د کرنې د پرمختیا په برخه کې مرستې کوي تر پخوا زیات دغه مهم ته پاملرنه وساتي تر څو د کروندګرو ژوند تامین شي. د معلوماتو له مخې د کندز په سطح 202,102 هکتاره کرنیز ځمکې شته چې د آبي هغې برخه یې 203,312 هکتاره ده او پاتې للمي ځمکې دي. په دې سربیره ویل کیږي چې کندز د خپلو سیندونو په تیره بیا د امو دریا په غاړو کې زیاتې داسې هوا هوار او بی اوبو دخت لري چې په ډیرو کمو لګښتونو اوبو کېدای شي. خو له بعده مرغه چې دا مهال د هیواد د اکثرو سیندونو اوبو په بابیزه توګه د هیواد له پولو څخه بهر وځي. خلک هیله لري چې دولت او مرستندویه ټولنې به د دغو سیندونو په بهیر کې د ګټورو اوبو بندونو جوړول نه هیروي.
د افغانستان، پاکستان او هند یو شمیر محصلین د غیر دولتي ادارې په مرسته سره تنظیم شوی دي او دغه 15 محصلین دغه دریو هیوادونو ته سفرونه کوي. هدف یې دغه هیوادونو ته د سولې پیغام وړل دي. دغه راز دغه هیوادونو ترمنځ د سیاسي او فرهنګي اړیکو څېړل خودل شوی دي. دغه محصلین خپل سفر له هند څخه پیل کړی، اوس په کابل کې دي او تر دې وروسته به پاکستان ته ځي. په دې اړه نور حال له کابل په یو رپورټ کې.
دغه 15 تنه ځوانان د افغانستان، پاکستان او هند د بیلابیلو پوهنتونونو محصلین دي چې په هند کې تر 15 ورځنی تم کېدو وروسته افغانستان ته راغلي او ټاکل شوی ده د افغانستان تر کتنې وروسته پاکستان ته ولاړ سي. په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق د دغو محصلینو د دې سفر د هدف په اړه معلومات راکړل.
دی بنیادی طور باندې د درې ملکونو منځ کې د تعلقاتو مطالعه کوي. دهلی کې او دهلی نه افغانستان ته راغلل او دی بدینه بس پاکستان ته ځي. دلته مونږ دی ته په پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو باندې بریفینګ ورک او د پاکستان او د هندستان په تعلقاتو باندې بریفینګ ورک. او زمونږ بنیادی مقصد دا طالب علمان دا ځوانان دلته جمع کولو مقصد دا چې مونږ دی ته دا پیغام دی ته مونږ ورکو چې د پاکستان حکومت داسې قسم انیشیټیو سکم دی سپورټ کوي.
په دې ورسته کې د هند او پاکستان دغه راز افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي اړیکو کې ستونزې زیاتې سوي دي چې وخت نا وخت دغه هیوادونه یو او بل ته د ملامتۍ ګوته نیسي. دغه محصلین وایي کوشش کوي دغه هیوادونو ته د سولې پیغام له ځان سره یوسي او روانو لانجو ته د حل سوله ییزه لار پیدا کړي. د کندهار پوهنتون یو محصل عبیدالله تسل چې د دغو ځوانانو په ډله کې شامل دی وایي د هند تر کتنې وروسته په ذهنیتونو کې څه بدلون راغلی دی.
دا سفر د دلی پالیسی ګروپ له خوا څخه د یو شمېر نورو ادارو په همکاري سره د افغانستان، پاکستان او انډیا د محصلینو د تبادلې یو ګډ سفر دی. په هند کې د هند پارلمان ته ولاړو. د هند د پارلمان له وکیلانو سره مو وکتل. د هند له تاریخي ځایونو څخه مو لیدنه وکړله. موږ دلته ډېر څه ولیدل، ډېر څه مو زده کړل. کوم ذهنیت چې هندیانو د افغانستان په اړه درلود یا موږ د هندوستان په اړه درلود یا هند او پاکستان څه سره درلود، تر ډېره ځایه پورې موږ اوس یو بل وپیژندله.
دغه محصلین به په افغانستان کې تر پاتې کېدو وروسته پاکستان ته ځي او د هغې هیواد ځینې حکومتي چارواکي، د غیر دولتي ټولنو استازي، فرهنګي او لرغوني ځایونه او نورې مهمې سیمې به ګوري. د هند یو محصل شبرام شوم مشرا وایي دوی کوشش کوي د دغه هیوادونو ترمنځ ډیالوګ او پوهاوی زیات کړي.
مجھے لگتا ہے کہ یہ سفر جو ہم کر رہے ہیں، بھارت سے انڈیا سے ہم نے شروع کیا، پھر اب کابل آئے ہیں.
زه فکر کوم دغه سفر چې موږ له هند څخه پیل کړی دی اوس په کابل کې یو، وروسته به اسلام آباد او لاهور ته هم ځو. د دغه درې هیوادونو ځوانان په ګډه دغه هیوادونو ته ورځي، د ډیالوګ او پوهاوي کوشش کوي. تر اوسه زموږ رهبرانو زموږ ستونزې نه دي حل کړي، خو اوس داسې ښکاري کله چې ځوان نسل اتحاد وکړي دوی به د ذهنونو په روښانولو او د مسایلو په حل کې مرسته کوي. بیلابیل ذهنیتونه سچې ټولو ته به څرګند سي. دا ځوانان د سبا ورځې مشران دي، په کار ده دوی د یو بل په نظرونو پوه سي. دغه محصلین وایي په پام کې لري په راتلونکي کې هم دا ډول سفرونه ولري. وروسته تر هغه چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې ناامنیو او سیاسي کشمکشونو زور واخیست، په افغانستان، هند او پاکستان کې هم سیاسي بهیرونه ورڅخه اغیزمن شول. د وروستۍ هڅه چې ځوان محصلین دغه هیوادونو ته د سولې د پیغام د لیږدونې لپاره سفرونه کوي، په خپل ډول کې یو نوی اقدام دی.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سرحد ایالت او نورو قبایلي سیمو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري، د سوات او بنیر بېځای شوي خلک خپلو سیمو ته په ستنېدو دي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال د دغو کسانو د ستنېدو په اړه رپورټ لري.
د سرحد ایالت له کمپونو څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوه. د پېښور د لړمه کیمپ نه د جمعې په سهار سل کورنۍ د سوات په لوري وخوځېدې. تر اوسه د 1400 پورې خلک د حکومت په مالی مرسته او لسګونه زره نور په خپلو مټو بیرته سوات، دیر او بنیر ته ګرځېدلې دي. د پاکستان حکومت لس ورځې وړاندې وروسته لاغې د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل کړه چې د سوات، دیر او بنیر اکثري سیمې د طالبانو نه د پاکستان فوج بیرته ونیولې. خو لا هم د 1.5 میلیون نه زیات بېځای شوي کسان افغانستان د سرحد ایالت په کمپونو او د کمپونو نه د باندې د خپلو خپلوانو او دوستانو سره شپې سبا کوي او د بیرته ستنېدو لپاره د خپل وار انتظار باسي. د مرستو د بیړنۍ ادارې ویان عدنان خان د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ادارې د بیرته ستنېدونکو کورنیو لپاره د ترانسپورت غم خوړلی دی. هلته په سوات کې د دوه نیمو میاشتو د جنگ نه پس حالات مخ په ښه کېدو دي. د منګورې بازار پرانیستی، خلک په بازار کې د سودا د اخیستو په حال کې لیدل کېږي. د نن نه د سوات نه پېښور ته د سپرلیو د عادي موټرو تګ راتګ هم پیل شو. خو د سوات د طالبانو ویان حاجي مسلم خان رسنیو ته ویلي چې د ملا فضل الله په ګډون د طالبانو ټول مشران تر اوسه روغ رمټ دي، تکتیکي په شاتګ کړی او چې وخت راشي نو بیا به په سوات کې خپلواک ټینګ کړي. بیرته ستانه شوي خلک هم وایي چې د سوات د طالبانو مشر ملا فضل الله اوس هم د اف ام د راډیو د لارې خلکو ته ګواښونه کوي چې له دې امله خلک اندېښمن دي. مختار یوسفزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر چې په خپله د سوات اوسېدونکی دی وایي د سوات په ځینو برخو کې لا هم طالبان واکمن دي.
سوات کې چې کوم دا وخت عملیات را روان دي دا خو کافي نه دي، کوم مشکلات چې دي هغه خو خطر نه دي. البته دا څه مشکلات او هر طرف ته یو څه نه څه قدم دی، ځینې ځایونو کې مطلب دا د بنډاکي نه واخله تر منګورې پورې دي موږ دا علاقه کلیئر کړې ده. نو دا ډېره ښه خبره ده چې دا علاقه کلیئر ده، او خود کې یو شی دی چې دا د سیند جنوب ته علاقه خو کلیئر ده، خو د سیند شمال ته چې کومه علاقه ده په دې کې لا دا خلک شته ده دهشتګردانه. نو که دا سیستم سیکورټي ونه کړی شي بیا د دې دا امکانات
خو بل پلو د پاکستان د فوز ویان تورن جنرال اطهر عباس وایي د دوی ځواکونه به تر اوږدې مودې پورې په سوات کې پاتې شي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم وایي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به په سیمه کې د حکومتي ځواکونو عملیات روان وي.
آزادی او اوریدونکو،
دا آزادی او اوریدونکو د دې ونې په پروګرام کې مو هرکلی کو. دا ونې هم موږ ته ګڼ شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي چې یو شمېر په افغانستان کې د جنگي جنایتکارو د محاکمې په اړه دي. دیو شمیر اوریدن کو پیغامونه بو
زطارید احمد د کراچی څخه تاسو ته پیغام وړاندې کوم. ممبئی د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم، او کله چې مو خبر ترلاسه کړ د آزادی د رادیو څخه چې د امریکای جمهور رئیس امر کړی دی چې د وزرګونو طالبانو تحقیقات کوي چې د طالبانو د سقوط په وخت کې لادرکه شوی دی، نو موږ ته نوې هیلې پیدا شوې ځکه یوازې دا چې په دې تحقیقات به یو ظالم ته جزا ورکول شي او د نور ظالمانو به عبرت شي، بلکې دا به د طالبانو سره د صلح په لار کې هم ډېر پرمختګ وکړي. ځکه ډېر طالبان وایي چې موږ د سقوط په وخت مذاکرات وکړل، نو زموږ په زرګونو طالبان ورک شول او هیچا تفتیش نه وکړي. نو که بیا مذاکرات کوو دا به زموږ دوهم اشتباه وي. وهم دا دی چې د امریکا به سم تحقیقات ونه کړي، ځکه د امریکا غلطه پالیسي دا ده چې کوم یو ظالم د امریکا په تاوان ظلم کوي هغه ته جزا ورکوي لکه صدام حسین، او که کوم یو ظالم د امریکا په ګټه ظلم کوي نو دا هغه ظالم پر ظلم پردې غوړوي. نو که سم تحقیقات وشي دا به درګردو لوی پرمختګ وي او لو هیله به وي، ځکه نو دا به دا معنا لري چې اوباما هغه د امریکا غلطه پالیسي بدله کړې ده. وسلام
سازمان دا خبره جنرال عبدالرشید دا وژنه چې کوم د طالبان سره شوی ده دا سل په سل کې حقایق لري. که چېر وار عبدالرشید دوستان د دې څخه انکار وکړي دا خو ګرسره مکمل امکان لري چې د انکار وکړي. زور به کین ته موږ د زیه درشمه چې زور د کین ته شل پنځه ویش دیش ته سم په دغه عملیات کې پښتانه ورخصه دوی په دا باید نړۍ دي سرې پوښتنې چې دا په دغه باندې خلاص نه شي کړی. خپل د قدرت لپاره عبدالرشید دوستان دا غواړي زما به چې اعلان شي چې باید نور دا ولور سازمانو صدای لرلو چې کړی بیا راوغواړي چې لکه څنګه چې ثابت څنګه راغوښته یو دا چې بیا د نوو سنې څنګه غواړي دا د سره مخامخ افغان افغان مطلب
آزادی کار کسی افغانستان طالبان انتقام شاہد ظالمانہ طالبان ترشا تڑ کے افغانستان دا جان کی دا جنگ رکھ په کوو باندې نه کیږي
زما پیغام دا ده زه لوګر نه خبرې کوم اجي ګرانای چې دوستم ډیر زیات دلمونه کړی سره له مرګرو لکه عبدالمالک او محقق باید چې دې ته سنگینه سزا ورکړل شي او د افغانستان د خلکو زړونه د امریکا صدر خپل کی وسلام علیکم السلام علیکم سرزای خلک غولی مسلمانان غولی عدالت دا اسلام دا افغانیت بدرلوی چپاغه وخت کې پیدا نه کوي اوس مغولي نه ولاک محکمه او سي نشي او سي اله مخاطبه شي
برات دا هم فزک مدار شکه دا کوم الله دا پلس نه وکړ نو رسمه را کاش نو کومه دا به ډیر شي مسلمانان دې دې دا پیدا کی وسره
په دې دا ونه کو چې دا د ازادۍ رادیو دا هغه اوریدونکو پیغامونه دي چې زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ته زنګ وهلې او په دې شمیرې موږ ته دا پیغامونه ثبت کړې دي موږ دغه دوستانو نظرونه نه تایید ولې او نه هم رد ولې شو د یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه ته په وښ شو چې په خپل سیمو کې لا بیلا بیلستونزو سر ټکوي
ما خایس د رادو ازادي ته انډیوالان ته ټول ته سلام کوم بعد سلام زه غواړم چې افغانستان کې د انتخابات کې دا اتنا کم انتخابات دا نه بریالي کیږي چې خپل ورونه او خپل قوم ته زیاتې ورسره کوي مسلام
السلام علیکم زه انور احمد زه خبرې کوم د ریاض سعودي عرب نه ټول د افغانستان آزادی رادیو کارکون کو ابیا خاص د افغانستان ټول هواد والو ته توجه زړه کوم خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم خدای پاک دې وکړي چې زموږ ګران وطن افغانستان یو دنیا کې پرمختللی مرکز جوړ شي او زر ته زر او خدای پاک دې وکړي چې ټول مسافر وروڼه افغانان سے ہر ملک پراسے دی خپل وطن کی خپل وطن کی خدمت لپاره خپل وطن تر استانی کی نو ز ټول اوریدون کو تا دی ازادی خپل سلام نه وړاندې کوم و سلام
د ازادی راډیو ټول کارکم کو تا اوریدون کو سلام نه وړاندې کوم کوم بګن کټه وازه خبرې کوم د پاکستان د پاکستان ولایت یا خپل څو دان کو چې عمر کلیو سې دین کوي
السلام علیکم زه خلی خان خبرې کوم د ایران استیز لخارې ما سره مرګری د آزاد خان او لال محمد کټوازی نیاز خان کټوازی اختر احمد دغه کټوازیان ټول د پښتکاري ولایت یو د ایران په یو ښار کې پراته یو موږ له کرلي چاپ چې دا چاپ چې دا مننه ده چې دا انچنی ډېرې خرابې دي وضع د افغانستان ډېره خرابه ده موږ دغه له کرلي چې دا ډېر هغه کوو چې باید انچنی جوړ شي او موږ خپل مسافر خلک مسافر خپل وطن ته درس په وطن کې خامنیت راش خاغر راشی اکی می دی دی وطن والو تا دو طور تا دی ما دیر دیر منانا دا مدیران پخیر پیس کی پراتو یو
دی ازادی راڈیو طول کار کرن کتا سلام علیکم پسل سلام از زهیر سان ایجای دی لوگر ولیت بولی علم رسالی نخبری کم زه د محترم جناب رئیس جمهور امیر کرزی نه دا پوښتنه کوم چې هغه جنرال رشید دوستم چې په کلونو کلونو د افغانانو سره وجنګېده، د افغانانو مظلوم و شهیدانو وینې تویې کړې، او هغه فهیم چې د ظلمونو انتحار ته انتحای وکړه، هغه دواړه د خپل نماینده وټاکه، د جنرال دوستم یې له ترکیې نه راوغوښته، آیا دا انصاف و دې ټول افغانانو سره؟ آیا دغه دې مونږ کرزی ته وټونه ورکړه تیر کوبارې دا دې مونږ سره دغه خدمت یو زمونږ ته؟ بس همدا یو نظر لرم، بس زړه له تله د ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه کوم په وخت مو خبر
را جمعه خان یم، جمعه خان مې زم د کراچۍ زغې زم، موږ دغه د بګینلر کاټو ته ډېر ضرورت لرو په کراچۍ کې، موږ د پولیسان ډېر څنګه یې نن افغانستان ته تلای شو، چې افغانستان ته له 8 سال څنګه اټنه لرو دلته په کراچۍ کې، موږ به کاټونه ماټونه نشته، بیخي ډېر وره په عذاب مې مهرباني کړه دغه کاټو کار وشي. وسلام
زه د کراچۍ سره سایز سره په تماس کې وم، کراچۍ کې موږ ماجر بیخي ډېر وو، ابلوار چې بنجمینال کاټونه ورکړل په سلو کې تقریبا لسو کسان نه دي اخیستي، مګر پولیس هم څنګه یې حکومت مون څنګه یې افغانستان ته ولاړ سم کوچنوالي راغلي، هلته مو کاټ نه سره سره دا موږ ته ډېر مشکل دی که دا کاټونه چیرې برته شروع شي. وسلام
نقیب الله خبرې کوم، پاکستان سره سرحد لذیذ څخه پیشنهاد زما یو سوال د افغانستان د چارواکو څخه، هغه داسې چې زموږ ډېر افغانان په دغه ایران ایجاو لارو باندې تاسو د پته ده چې د ترکیه او د ایران نه تېرېږي، داسې د یونان او داسې ځیګي اروپایي ملکونو ته، نو هلته ډېر تکلیفات او ډېر مشکلات مصیبتونه، دغه زموږ خوار افغانان دي، دغه هم د څو پیسو په خاطر باندې غواړي چې لاړ شي هلته او ځان ته یو ښه ژوند پیدا کړي، خو بیا هم د هغې په دغه لار کې د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زما د افغانستان د چارواکو نه دا هیله ده چې هغه تاسې وکړه شي چې د نږدې ملکونو لکه دوبۍ شو او سعودي شو، داسې نور نږدې ملکونو چې تاسو ته پته ده ټول پاکستاني صرف دغه سعودي دوبۍ دې ملکونو ته روان دي، او د هغو حکومتونو او چارواکو داسې قراردادونه د هغه ملکونو سره کړي دي چې دا قرارداد په نتیجه کې دوی کولی شي چې هلته په اسانۍ لاړ شي او راشي او د خپل ژوند هغه لږ لارې چارې پیدا کړي. نو په دغه منظور ما غوښتل چې زمونږ د افغانستان چارواکي هم د دغسې ملکونو سره رابطې ونیسي او خپلو افغانانو ته زه د دې چې اروپا ته لاړ شي یا بل کوم ملک لاړ شي دومره سختې تکلیفونه په ځان تېر کړي. دا سختې تکلیفونه دا ما په خپل لیدلې کړې یم، زه ډېر او زما په شان داسې نور ډېر افغانان په دغه لارو کې ډېر ځورېږي او ځورېدلي دي، او نتیجه د زرو زیاترو دا شي چې یا بېرته کور ته راشي او یا همالته خدای نخواسته مړه شي، او لار کې قسمه قسم مصیبتونه تکلیفونه په هغو باندې د هر خوانه راځي، یو خو د قاچاقبرو د خوانه هغو سره دومره ظلمونه کېږي چې د هغو ظلمونه انتها نشته.
زلزلمیم د ایران خبرې کوم، د امید کرزی ولید مستونه نه علی زه اوس فکر د پاسګاه په وطن 500 تومانه مې وته راکړه توجیه لکړم ته خدای په امان.
سلام علیکم، ما یو پیغام د افغانستان مسولینو او لوړو مقاماتو ته، اوس ناټو امریکا بیا وایي چې موږ عملیات شروع کوو، په دې کې به ډېر زیات تاوان غریب مخلوق عوام ته ورشي، د دې په ځای چې تاسې دې عملیات شروع کوي نو پاکستان ته د هغه پیسې نه ورکوي چې د هغې سبب ګرځېږي چې پاکستان طالبان رالیږي او په افغانستان استعمالوي او د دې سره ګډوډي پیدا کېږي، نو د پاکستان د عیسائی سره دې خبرې وکړي چې طالبان نه رالیږي. وسلام.
زه د خپل نام له اخیستو څخه ډډه کوم، لیکن اوسېږم په عربي اماراتو کښې، په خپله د فروټ کاروبار کوم، دلته ډېر ملونه رسي ټولې دنیا نه، او دا ملونه د افغانستان مال رسي د پاکستان په لاره پروډکټ ایکسپورټ پاکستان په لیکل شوی وي. زه د محترم لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوم چې هغه انګور مندتې او خربوزې یا نور کوم فروټ چې رځي باید خپل مال پروډکټ ایکسپورټ افغانستان په ولیکل شي، دا به ښه وي. دلته قسم قسم د هر ملک نه رقم رقم میوې رسي، خو د افغانستان میوجات د نورو ملکونو سره توفیر لري، دا
پرون ما ولیدل دا ملی ټی وی نه د افغانستان هلته وطن کې ورته ویل کېږي توتی زمینی او په انګلیش کې سټرابري ورته ویل کېږي او پربی کې ورته پرول ویل کېږي. دا د استرالیا او امریکا نه راځي. 5 کیلو بوکس ده تا دی پاس سل در هم کیگی آغا ملونه چی پا افغانستان کی گوز کیگی نو خدا ده چی دل تا روالیگی او دیری اوچا تی پیسی با پولاس کی او دی افغانستان مال او دی نور و ملونه سرا دیر فرق لری. دا معلوماتو جی ما در کلل او دا ما آواز حتا کرزی تم ورسوی علا پا من.
زه د طالبان ورونو څخه غواړم چې خپل سلاوی پرمځکه کښېږدي، خپل د وطن په انتخاباتو کې برخه واخلي، خپل د خوشي مشر وټاکي، د انسان وژنې ته لاس واخلي. در سل کاله مرګ یو ساعت ژوند بهتر دی. په یوه ساعت ژوند کې به د الله جل شانه او ذکر وکړي، په مرګ به ته وکړي.
السلام علیکم. مونږ آزادۍ راډیو نه درخواست ده، مونږ څو پیری ټلیفونونه کړي ازادي راډیو مونږ پیغام نشر کړی ده. خدای مونږ له سم ټلیفون ده د پختیا پټک ده، د تاریخ سر پټک ده. مونږ چې ورسو په ګاډي مونږ نظر په لدی خو خلی سازیم باندې 15 سر لاغې واخلي. مونږ پیغام ازادي راډیو هر یو هر ارګان ته نشر کړی ده، خو دغه د پختیا پټک ده د تاریخ په سر اما تنا لته 1500 روپۍ برا چلے ته 1000 روپۍ برا کراله چې کني گاډي ودر مونږ تاسو ته درخواست دا سلام اختلاف.
نو دوستانو موږ مو غوونه خبره کړ په دې هلي چې مسلو چارواکو به مو غوړیدلې او تاسو د ستونزو د حواري لپاره به کار وکړي. کچېره تاسو هم په خپل سیمه کې کوم ستونزه لري او غواړئ چې د ازادي رادیو لاري د چارواکو ترخوا ګورسوي، نو زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره ده 00422112145. تر بل خبرونه مو علامل د ازادي رادیو د نورو خبرونو دا ورېدو بلنه.
سترګو کې قتل کوا لری نا خندل کوا سچی اشاره او کم خواته میرا تل کوا سترګو کې قتل کوا لری نا خندل کوا سچی اشاره او کم خواته میرا تل کوا ما پتی تن موړتا جوړ د بنگلو شور کا پتی تن موڑ کا جوڑ دا بنگڑو شور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تخور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تخور کا
سنگار چیزان سرمات